امر منتفی دی او دا څوکې به طالبانو ته ورنکړل شي.
ښاغلی فایق وایي ملګرو ملتونو د مزایق په نوم طرحه چې په فبروري میاشت کې د دغه سازمان د سرمنشي په غوښتنه برابره سوې او د طالبانو د حکومت او ګڼو هیوادونو سره شریکه سوې د پلي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي چې دوی یې هرکلی کوي او د افغانستان د برخلیک معلومولو په برخه کې مثبت بولي. د ښاغلي فایق په خبره دا طرحه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت د شپږو مهمو غوښتنو ټولګه ده چې په خبره یې مهم موارد په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو اړوند نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا ده. خو د طالبانو په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې نور موارد د مخدره توکو ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه او په مقابل کې یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ ورسپارل دي. که څه هم نصیر احمد فایق د دې څوکۍ اړوند د خبرو پیل رد کړ او ملګرو ملتونو هم تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره د طالبانو د حکومت نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین دا بحثونه نیک اقدام بولي او وایي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نوموړي د مې په څلورمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په اکسپر نه خپور شوي غږیز پیغام کې ویلي،
غزنی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامي یک اقدام نیک است.
د اسلامي امارت استازي ته د افغانستان د څوکۍ ورکړې په سر بحثونه یو نیک اقدام دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اسلامي امارت د استازي موجودیت یو اړتیا او د افغانستان د اسلامي امارت حق دی. په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت د استازي پښتون کې کولای شو د بیلابیلو مسایلو حل ولټو. له بده مرغه په تیرو څو کلونو کې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي د نه موجودیت له امله په بیلابیلو مواردو کې جدي ستونزې موجودې وي.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د ملګرو ملتونو د چارواکو له قوله راپورونه ورکړي وو چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په دغه سازمان کې طالبانو ته د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو په موخه بحثونه او سلا مشورې پیل کړي دي. خو د سیاسي چارو پوهان او ډیپلوماټان وایي ملګري ملتونه د مزایق طرحې په چوکاټ کې هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت او برخلیک معلومولو لپاره ویشلي نظرونه، غوښتنې او هڅې منسجمې کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلومات او د چارو شنونکي خوس چنباز ازادي راډیو ته وویل،
کوشش وشي چې طالبان هغه کوم ژمنې چې کړي دي هغو ته راوبلل شي. خو دا چې دوی ته به د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ورکړل شي په ملګرو ملتونو کې، زه فکر نه کوم چې په نزدې لااقل د تصور وړ راتلونکي کې دا کار وشي، ځکه چې تر ټولو د مخه دلته به یو کمپلکس یا یو مجموعه د اقداماتو ترسره شي. د طالبان مشران سره پاس اتلس کس هم دا اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او د دوی په اړه اتفاق ته نظر هغه پنځو دایمي استازو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په منځ کې نشته.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی څو ځله ټینګار او غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نوماند سهیل شاهین ته ورکړل سي. خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول، خصوصا بشري حقونه او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د قوانینو له مخې په یاد سازمان کې د یو هیواد د دایمي استازولۍ څوکۍ یوازې هغو حکومت ته سپارل کېږي چې د نړیوال مشروعیت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د اکثریت لخوا په رسمیت پیژندل سوی وي. خو د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ وویل چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان سره د اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو لپاره کار کولو ته لیواله دی. دا تبصره د دواړو مشرانو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو وروسته وشوه. نور حال په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غوی په 15مه پر ټولنیز رسنۍ ټارس کې ولیکل چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هغه ته د ترکیې د سفر بلنه ورکړې وه او ټاکل شوې ده چې اردغان هم واشنگټن ته راشي. ټرمپ زیاته کړه چې هغه لیواله دی چې د ولسمشر اردغان سره کار وکړي تر څو د روسیې او اوکراین ترمنځ دا وژونکې جګړه سمدلاسه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې کیف او مسکو د اوربان لپاره راضي کړي. هغه مخکې له دې NBC نیوز سره په یوه مرکه کې هیله څرګنده کړې وه چې د سولې تړون لا هم ممکن وي. په داسې حال کې چې دا یې هم یادونه وکړه چې د اوکراین او روسیې سره دغه صبر محدود دی. په هغه مرکه کې چې د مې په څلورمه خبره شوې، ټرمپ زیاته کړه، یو وخت به راشي چې زه به ووایم ډېر ښه دوام ورکړئ، خپل حماقت ته او جګړې ته ادامه ورکړئ. ترکیه چې د ناټو غړی دی، د روسیې د یرغل له پیل راهیسې هڅه کړې ده چې د تورې بهیرې له خپلو دواړو ګاونډیو روسیې او اوکراین سره اړیکې وساتي او دوه ځلې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو کوربتوب کړی دی. د ټرمپ وینا په دې تلیفوني خبرو کې چې هغه یې ډېرې ښې او رغنده وبللې، دواړو مشرانو د سوریې، غزې او نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې له اردغان سره اړیکې ډېرې ښې وې. د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر اعلان وکړ چې اردغان په دې تلیفوني اړیکه کې له ایران سره د امریکا د اټومي خبرو اترو ملاتړ هم څرګند کړ. هغه دا هم ویل چې د سوریې پر وړاندې د بندیزونو د کمولو لپاره د امریکا هڅې کولی شي په بحران ځپلي هېواد کې د ثبات په راوستلو کې مرسته وکړي. واشنګټن مخکې ویلو چې په ډسمبر کې د بشر الاسد له لرې کېدو وروسته په سوریې باندې د بندیزونو هر ډول عادي کول به د سوریې د نوي چارواکي لخوا د ترهګرۍ سره د مبارزې په څېر لومړیتوبونو کې د تایید وړ پرمختګ پورې اړه ولري. اردغان په تلیفوني خبرو کې د غزې د مسلې یادونه هم وکړه او ټرمپ ته یې ویل چې بشر مرستې باید پرته له کوم خنډ څخه غزې ته ورسول شي. ټاکل شوې ده چې ډونالډ ټرمپ راتلونکې اونۍ سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو شمېر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستانه د ایستلو پر مهال له خپلو کورنیو جلا شوي وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کردی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې له پاکستان د تورخام له لارې په ستنېدونکو کې کډوالو کې شاوخوا 20 سلنه ماشومان دي چې ځینې یې له خپلو کورنیو څخه جلا شوي دي. نور حال په دې راپور کې
نه کلن شفیولا چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو لوري ونی ول شو خپل کورنۍ جلا افغانستان ته ستون کړل شو. هغه اوس مهال په ننګرهار کې لوی کورنۍ سره اوسېږي. نوموړي نن دوشنبه د مې 15 ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې ده او داله کورنۍ لري له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي وویل غواړي چې خپل کورنۍ سره بیرته یو ځای شي.
بازار تم تلی بازار کنی والا جو اور زیادہ تیر آج کیوں کی جامو مٹن تو پوٹو کو اور تم مرا افغانستان کی پلارا ما پاکستان کے پاس
عبدالله چې په پاکستان کې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرلو په وروستیو کې خپل کورنۍ پرته افغانستان ته استول شوی وایي چې تازه یو اوخه چې 14 کال عمر لري هم خپل کورنۍ پرته پاکستان له هیواد ایستله او اوس دواړه په افغانستان کې له کورنۍ پرته له سخت ستونزو سره مخ دي.
یو بیا غدا غیر د پورټر غره هغه تقریبا د غسبه فسکاله ته چاره ده مور خپل آرام کورونه ټول هنده دي چاره غوند لري د ګرځي د مشکرا کله یو قرباني دي یو ورځ دوه ورځې یو کله یو ورځ بل کور کې ولا کې ډوډۍ نه ډوډۍ په چا کړه په زړور زړه نشي خوړل
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون د مې په 14مه د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف راپور ورکړ چې د تورخم له لارې هر ورځ زرګونه افغانان خپل هیواد ته ستنېږي چې شاوخوا 20 سلنه ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په دوی کې ډېری له خپلو کورنیو خو یو شمېر یې له کورنیو او پالونکو پرته راستنول کېږي. په راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د تورخم پولې ته رارسېږي ډېری پریشانه، خفه او لومړنیو توکو ته بېړنۍ اړتیاوې لري. یونیسف دوه اونۍ وړاندې ویلي و چې په تېرو 8 میاشتو کې د بیرته ستنېدو په بهیر کې 2 اتیا ماشومان له خپلو کورنیو څخه جلا شوي وو خو د دغه صندوق په مرسته بیرته خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. د ادارې ویلي وو چې په دې موده کې له پاکستانه د ویستل شویو افغان کډوالو نږدې 2/3 برخې ماشومانو. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار د یکشنبه په ورځ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې اعلان کړی چې په 13 اپریل میاشت کې 2,50,000 افغان کډوال په خورا سختو شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې په راستنو شویو افغانانو کې هغه ښځې او نجونې هم شامل دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او د تګ راتګ پر ازادیو د لګیدلو محدودیتونو له کبله لنا سرګند راتلونکي سره مخامخ دي. یو شمېر ستنې شوي کورنۍ وایي چې اوس مهال په افغانستان کې له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه غواړي چې ژر تر ژره ورسره مرستې وشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼۍ ولسوالۍ د عدمیت په تفریحي سیمه کې د ځنګل بهانې مخه ونیسي. یاد سیمه چې په نخترو، څیړیو، چنارونو او نورو زینتو ونو پوښلې ده، د رخصتۍ په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. د خوست اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي که چیرې د عدمیت د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي، نو یاد سیمه به هم د دې ځای د ځینو نورو غرونو او غونډیو په شان شاړه او سپیره شي. نور حال د نجیب الخیل پر راپور کې
د خوست اوسیدونکو او د تڼیو د غریز سیمې ادمه متتلل یو شمیر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمه مت د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمه مت سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسیدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمه مت سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل:
مونږ غوړې دل خلک چې دی ونی وې په دریارو کې ډېر لرګي مونږ ویل دل چې تال دی خلک ونی وې شنو ونه تیر خوست دو مونږ دې دولت پور ګرون نه مونږ دا غاخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او دې تڼیو قومي مشر نه مونږ دا غاخ کو چې به دوی داسې بخپن مانس کې هو یو تعهد وکي یو تړون سره وکي چې دیونو وال چې دا باندې کې
د خوست اوسیدونکو له اړوندې دارو د هم غوړي چې د ادممد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنه ته پام وکي. د خوست یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد وویل:
دولت ته دا فکر دی شنه کې ته د پوره چې دغه مخنیوي وشي د ځنګلات لکه ځنه ځای کې څه خپل ول چې ولې شوي دي یا یس ولې کیږي دغه باید دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړی شي.
د خوست اوسیدونکو وویل: که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خدا چې د غریز سیمو اوسیدونکو کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکی نور رحمان غوښتنه کوي چې د غریز سیمو اوسیدونکو ته د یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بدبختانه چې دغه سیمې خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي هغه نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه چې هغه وخلې دغه طرفه دوی کرنه اقتصاد جوړېدو نه د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې دغه سیمې خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي فاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې په خوا کې د ادمه مت سیمې سیلانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرله پسې غوښتنو سره سره هم ادمه مت لاره نه ده جوړه شوې.
ستاسو له پیغامونو
څومره چې مرستې افغانستان سره وشي هغومره به د دې خلکو اقتصاد لږ ښه شي او خلک خو خامخا مشکلات خوشته دی ډېر دي. زیاتره خلک خو په دغې کې ستونزې ډېرې لري، د کورونو په حساب کې ستونزې ډېرې لري. کم تعداد خلک به داسې وي چې هغه به درې وخته خواړه څه برابر کړي، ځکه چې دلته مزدوري هم داسې خاص نشته دی او بیا کوي هم د ورځې 200 افغانۍ مزدوري ده او دا یو وړوکی کور هم چې دی د ورځې 500-800 پورې مصرف کېږي. توکم دا ده چې دا هیوادونه افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي او افغانستان څه ناڅه په پښو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه ناڅه کومک وشي ورسره.
دا خو هر سړي ته پته ده او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی، افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شي او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت لري. پښتنه همدغه ده خورجانې د غونډې نه او خدای دې وکړي چې زموږ په ګټه باندې پای ته ورسیږي چې دغه مرستې وشي نو ډېر به هم ښه شي. دلته زموږ خپله په شینوارو کې ولا چې ډېر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سخت ګرمۍ کې ناست دي، خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. درسی ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پری کړې او خپل مینه نه ده پری خو راغلی ده په فرانسه کې د خبریالۍ کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه او سجانې تاسو ته او ټولو کترملدونکو ته هله د ټول ورو جوړ وسې ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه والا او ډیر علاقه مې درلوده چې زه یو خبريالې یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمي دې کارونه شو ول زما سره مینه ډیر زیاته وره. نو تقریبا زه د دیاګلس کلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې سوله ما د غیث خو وروسته لرم چې څنګه ماته پیدا سوله لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنې فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نو وروسته بیا زړه علامه کندار ته څوک ایس وخت پاتې سوله ما امنیتي ستونزې مو له ورسنې فعالیتونه مې هم سره لودلې یوسف علاقه مې واته لوزن کې ورسره ولغې نو وروسته بیا علامه کابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنې کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 کال پورې ولما هغه نو وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جانې پرم دی باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې وم سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې از نورستان معلومیږي یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خندا ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې مادریز له دغه خپل سفر کنسل کړی او نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر وو مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اوس باندې خپل انساني ازادي اخیستل کېدله یا یو پریزنټر یا خبريال یا ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووسم او پاریس په لور راسم.
بله دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې.
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنې ول که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت وبښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل لکه زما سرحدونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته ستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي دي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفته از موږ کوم کورونه چې موږ تر کړې ولې کوم امکانات چې موږ ته برابر کړې ول ډېر عالی ولا موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی او دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ذرایع راکړی وو عمل ته ولم تر اوسه وخته پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لګوم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم. زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم، نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دیونه شي؟
بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. علي متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کیږي، کله کیږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تیرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه والا چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده یو دې پلو ته راغلمه. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرکټ ولاړم ولاړمه، یو څه شیان چې په کار ول هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلمه. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغې ته له خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېره زیاته سخته وه د یوې خبریال په صفت باندې چې زه خپل وطن مله لاس ورکړ، خپل وظیفه مله لاس ورکړله، خپل نږدې دوستان مله لاس ورکړل، خپل همکاران مله لاس ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانس پیدا کولی، ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاس ورکړی و، خپله کورنۍ مله لاس ورکړی و، خپل مسلک مله لاس ورکړی و.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدی ګلالې جانې، اوله ورځ یې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کې، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو، زه ورکم ګنګ سولم، زه یو بله نړۍ کې ولم، دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېرم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوې یاستئ، بیا غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو واته میاشت، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی په خیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدل، زیاته خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما سره غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستان ورالېږلې وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږلې وو. دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته لکه ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولید، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوي ول، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې، او بشنووګو خپرونې، او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي د کډوالو لپاره، د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خپرونې بندې شوي دي، یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډېر خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافرې په نورو هېوادونو کې، بل خصوص موږ هغه مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونه کې ډېر د خوشحالۍ احساس کې، ډېر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی دا لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نورې انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري ترڅو دغه جرون له وضعیت څخه هم خبر پر سټګل په اوربا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی، دا غو د جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو تم چې پوربا کې راغل د بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلی سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز لپاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بېلابېل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مو کوئ چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هېواد چې هېڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کیږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بلاخره خپل مقصد لکه به دمه ورکوي، تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم ترڅو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي ستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودلې هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنۍ برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنۍ کې دوام ورکوم، په رسنۍ کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي، که څه هم په کار کولو کې یا په الالو پیسو پیدا کولو کې فشار ورسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتې، د دوی دا چلن څه به ما کتې، زه به ډېر زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم نا امیدي احساس به مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې.
نو ذهنی ورسره ډیر نارام و، ماغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله ماغه مغازی ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې ازادي تلویزیون کې کار کوي د زدا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دی احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم. کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته ورته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویل، یو رقم رنګ د سزیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ورته شروع یې کزه کور سره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګواه څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی زه ښځه یم، دومره توفیر ما تر منځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله د میاده کړل، لکه د خوانځي له دوران دی راته وی ګلالې جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته مینه لم د خبر علي سره پیل شوی و، علاقه درته درلودل کنه؟
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم غاری کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته مې ورکم د شي ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم ځانته مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر دغه مکتب ته تلم هغه ډیره تشویق ولا ما غوي ډیره خوشاله ول. اته دغه مخپل هيله دغه پوسټر وکړل درته چې هغه به موشتل چې رسنې کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله. صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړي او هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دغه مینه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله، ما چا برته توفیر اوره چا په پریښ کې نه ولامه هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سنې زو فاتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جانې وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زیات سن سره مخامخ شي، کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سوزو ګورو په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور دا مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روح نورم درکوله بل اخره دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه اوسې جانې. لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه، د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي، هیڅ پخ شو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړه وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، اته زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سم. هلته د ناټو سفیر راتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم، یو راپور ور باندې جوړ کړم. د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یو ښځینه خبریاله یم. دغه عکسلامتونه دغه فعالیتونه چې ما لیدل یا دغه چلند چې ما لیدل، زه ورکم نه هیله بکم چې دا ښځینه خبریاله تلویزیون کې را څرګندېدل یا په رادیو له لارې د دې ژغ خلک اورېدلای. دا یو ډېر بد کار دی خپل هیر بیم لاس نه ور کوله ملاتمن یستون ز وجود لري ز باید استون ز پیدا کما او د هه لار ورته پیدا کما نه هله سوی ډیر زیات بهشت می خپل هیر لاس نه بل
هم سو حسابله ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیر دی بل لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حسابله څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي تبه ماته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څنګه ته یو شزه او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غزما د مور مینه ولا غزما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وګم په یخ کې به تر لاس نیولې ولما تر خپل دفتر تر راډیو پورې به حالت تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاسه ورنه کوم نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
همدغه د کورنۍ موافقه دې کراته وي چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وي چې بالاخره دا موافقې وکول دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یوسي زما د پلار غوښتنه دا وله چې زه باید استاذه سم یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه وه زما څخه یا استاذه سم یا باید ډاکټره سم خو کله چې هغوی ته ما وویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاذه سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم پلار به دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هېڅکله وای نه څنګه څه کېدلای او دا ټولند د دینه د چې ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سو دا هغه مشر ورو او مور مینه مې وچې زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې دا دی ورته اله رمو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راځي سول او ویول چې اوس راوته یې دوام ورک
بله که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلک ته قضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ ځای څخه مخته بيسي
البته فاغه سرات زه چمتو یم چې ولار څنګه خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله یم خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه مالوته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سل فیصد دا خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د المار تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم
بله په روسي کې بیا هم دلته حالات ته په کدو حالت په حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خندغه فیصله چې تا کړی دغه لار ته به دمو ورکوي
او سجان سوز لا هم ختم نه دي سوز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوم لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه مو زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسو سره زلام لاسو غریوانی ما زه سار چې دفتر تر ازمو بيسته د دفتر څخه کوم زه مې خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرب ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپلې مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه هم مننه